د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې منې ز بشیر غواخیم او د دولو سبجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. تر یوې بجې پورې برته د پاکستان په ټول ګوندیز پرونی کانفرنس کې چې کومې فیصلې شوې دي د طالبان سره د مذاکراتو په اړه د هغې تفصیل به درته در اورو. همداراز په مومندو کې یو ران شوي سکول حال درکوو چې هغلته اوس څه حال دی او چارواکي د هغې غم خوري او کنه. تر څنګ د افغانستان او سیمې په اړه باندې هم درته رپورټونه مرکې او مطبوعاتي کتنې لرو. په منځ منځ کې به داسې نړیوالو مسلو نه هم خبرېږي. خو اول به له مجید بابر څخه خبرونه وو.
پرون په اسلام آباد کې ترسره شوې د ټولګوندیز غونډې په اعلامیه کې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو له لارې د امن پر راوستو اتفاق شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستاني طالبانو سره خبرې اترې به د افغانستان نه بلکې د پاکستان په ګټه وي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روس لخوا د هغه تجویز چې ګوندې شام د خپلې کیمیاوي وسلې نړیوال واک ته تسلیم کړي یو مثبت پرمختګ بللی دی. په پاکستان کې د حکومت په ملاتړ د لویو سیاسي ګوندونو په کانفرنس کې د پاکستاني طالبان سره د خبرو اترو پیلول تایید شول. په پرونی غونډه کې له اسلام آباد وغوښتل شول چې د خپلواکۍ بهرنۍ پالیسۍ په رڼا کې دي د دې هیواد د ملي امنیت په ستراتیژۍ یا کړنلارې له سره غور وکړي او پر سوله او پخلاینه دې متمرکزه کړي. غونډې نه پس د جماعت اسلامي استازي لیاقت بلوس خبریالانو سره په خبرو کې وویل دیوای مونږ دا وویل چې هغه خلک چې د آئین او قانون لاندې خبرو اترو ته تیار دي د هغوی سره دې په لومړۍ مرحله کې مذاکرات وشي. په دې اصولي خبرو قومي اتفاقي رایې پیدا شوې چې د زور له لارې نه، د پوځي عملیاتو له لارې نه، بلکې باید د مذاکراتو له لارې دا مسله حل شي. په دې کانفرنس کې د امریکا د بې پیلټ الوتکو بریدونه د اسلام آباد د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد د هڅو په زیان وبلل شول. په کانفرنس کې د اسلام آباد له حکومت څخه وغوښتل شول چې د امریکا د بې پیلټ الوتکو د بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو سره مشوره وکړي، ځکه دا بریدونه د نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د غونډې ګډونوالو پاکستاني سیاستدانانو ته چې له لسو څخه د زیاتو لویو ګوندونو استازیتوب یې کاوه معلومات ورکړل. د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین پرون په اسلام آباد کې د خپل سوکای سوګند پورته کړو. ښاغلي حسین نه د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودري د ولسمشر سوګند واخیستو. دا به داسې حال کې ده چې د تیرې تور پورس پخواني ولسمشر عاصف زرداری د دغه هیواد په پارلماني تاریخ کې په لومړي ځل د خپل سوکای عیني موده پوره کړه. نوی ولسمشر ممنون حسین د تیر جولای په میاشت کې د دغه هیواد پارلمان منتخب کړی دی. درې اویا کلن حسین د رختونو سوداګر دی او موجوده وزیر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند پخوانی غړی دی. په 1999 کال کې ممنون حسین د سند صوبې گورنر هم پات شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې یوازې د پاکستان په ګټه دي. د سولې د عالي شورا غړي او ویان مولوي شهزاده شاهد پرون مشال لیډو ته وویل په سیمه کې د سولې لپاره د سیمې په سطحه د صادقانه همکاریو اړتیا ده.
د پاکستان دولت او د پاکستان د طالبانو ترمنځ مذاکرات او یا سوله او صلح بدون شک د پاکستان په ګټه ده. که په دې سیمه کې د سولې لپاره نشي او صادقانه همکاري د افغانستان او پاکستان د حکومتونو او ولسونو ترمنځ موجود نه وي، فکر نه کوم که فائدله په پاکستان کې ټینګ شي او یا په افغانستان کې په دې باندې څه مثبت تاثیر وشي.
د پاکستان سیاسي مشرانو پرون په یو غونډه کې د پاکستاني طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو د ترسره کېدو ملاتړ وکړ. پاکستاني طالبانو د دې اقدام هرکلی کړی دی. امریکا افغانستان ته هغه پخوانی د رومن د زمانې یو منګی او د سترو درو پنځه قدیمی نخې واپس کړي دي چې له دغه هیواد نه په تیرو وختونو کې غلا شوي وي. پرون په واشنگټن ډی سي کې په افغان سفارتخانه کې جوړه شوې یوې غونډه کې افغان سفیر اکلیل حکیمی د امریکا د کسټم او امیګریشن له چارواکو د قدیمی آثار قبول کړل. غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي حکیمی وویل چې دا آثار د افغانستان د قومي خزانې برخه دي چې د دغه هیواد شناخت جوړوي او د نړۍ نورو هیوادونو نه یې ممتازه کوي. د امریکا د کسټم چارواکو دا شیان په 2016 کال کې د دغه هیواد د نیوجرسي ریاست په نیورک هوایي ډګر نیولی وو. پلټون کې دې نتیجې ته رسیدلی وو چې دغه شیان په نیویارک ریاست کې یو هغه کاروباري کس ته حواله کېدل چې غلا شوي قدیمي آثار اخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روس لخوا هغه تجویز یو ښه مثبت پرمختګ بللی دی چې پکې ویل شوي شامی رژیم دې خپلې کیمیاوي وسلې نړیوال واک ته تسلیمې کړي، خو زیاتوي چې هغه اندېښمن دی چې ګوندې دا تجویز د نور مهلت د تکتیک په توګه استعمال نشي. یو امریکایي ټلویزیون ته په ورکړې مرکه کې ښاغلي اوباما دا هم وویل چې هغه د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د روس لخوا د دې تجویز په اړه خبرې کړي دي. خاغلی اوباما دیاتوی چې سبا ته به زه امریکایي ولس ته ویم، زه به هغوی ته څرګندوم چې دا نه عراق دی او نه افغانستان او حتی چې د لیبیا غوندې هم نه دی. موږ د ځمکني پوست خبره نه کوو، بلکې موږ د شامی رژیم د کیمیاوي وسلو د کارولو د صلاحیت ختمولو په موخه د هدفي بریدونو خبره کوو. دا خاغلی اوباما پرون د یو شمیر ټلویزیونونو سره په مرکو کې دا خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي پارلماني غړي دا بحث کوي چې آیا د اوباما انتظامی ته د شامی رژیم پر ضد د کیمیاوي وسلو د مشکوک استعمال له وجې د پوځي کاروایۍ اجازه ورکړي او کنه. او وروستۍ خبر دا د فلپاین پوځي چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوبي برخه کې د حکومتي ځواکونو او اسلامي اغیانو ترمنځ په نښتو کې د تیر پیر په سهار لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. دا نښتې د پیر په ورځ هغه وخت وشوې کله چې دغه هیواد پوځیانو د مورو نیشنل لیبریشن فرنټ سره اړه لرونکي د 200 تر 300 پورې اغیان د سرخار منیلانا سکم 900 کیلومتره لرې په جنوبي بندري ښار زمبوانګا په سنډو کې ایسار کړل. راپورونه وایي چې اغیانو تقریبا شلام وګړي عمل کړی وو. د تیر څلوېښت کالونو د مورو نېشنل لیبریشن فرنټ یاغیانو په جنوبي سیمه منداناو کې د یو خپلواکه اسلامي ریاست قائمولو لپاره وسلوالا مبارزه پیل کړې ده. د مشال د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه مو له مجید بابر څخه واوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو تر څنګ د ریپورټونو ورو د پاکستان په ټول ګوندیز کانفرنس کې د ترهګرۍ ضد پالیسۍ جوړولو لړکې فیصله وشوه چې د طالبانو سره خبرې باید وشي، خو یو څېړونکی وایي
ما ته داسې نه ښکاري چې څه زیات فرق به مخې ته راوړي. په دې کې خو شک نشته دی چې موږ دا کانفرنسونه کړي دي، پای کې ډېرې ښې مشورې مخې ته راغلي دي، خو بنیادي خبره د هغې د ناقضولو ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي یوازې پاکستاني طالبان سره مذاکرات کول سیمه کې امن نشي راوستلی.
صادقانه همکاري د افغانستان او پاکستان د حکومتونو او لسونو ترمنځ موجود نه وي. فکر نه کوم که فائدہ تلها په پاکستان کې ټینګ شي او یا په افغانستان کې مثبت تاثیر وشي.
مومندو کې د هغه سکول حال به ووري چې د ډیرو نورو سکولونو په شان وسلوالو تر ډیره حد وران کړی دی.
پاکه نشته، پټنګ نشته، او خلای نشته، راتو هم نشته، بنچون هم نشته.
نور رپورٹونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شو. روزن کول لمبي رپورت ته باور شو. پرون د پاکستان په ټول ګوندیز کانفرنس کې چې د سیاسي ګوندونو د مشرانو سربیره پکې د پوز او جاسوسي ادارې ISI مشرانو برخه درلوده، فیصله وشوه چې حکومت دې د طالبانو سره مذاکرات وکړي. غونډه کې ځینو سیاستوالو وویل چې که طالبانو سره خبرې ناکامه شي نو باید د زور او پوځي عملیاتو لار خپل کړل شي. سراج ظهیر یې تفصیل لري.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د تیر ګل په ورځ اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو لپاره ټول ګوندیز غونډه سرته رسیدلې ده. غونډه کې د پاکستان ټولو سیاسي لویو او وړو ګوندونو د مشرانو په شمول د پوز او ISI مشر ګډون وکړو. په دې موقعه د ترهګرۍ خلاف او ملک کې د امن په ځای کولو لپاره شپږ نکاتي قرارداد په متفقه توګه منظور کړی شو. د خبر پانی په وینا چې شپږ نکاتي قرارداد کې لومړی دا چې د طالبانو سره به مذاکرات کولی شي، او دویمه دا چې ډرون بریدونه د پاکستان د سلامتۍ په ضد دي او دا دې په فوري توګه بند کړی شي. غنی دا معامله به په سلامتی کونسل کې راپورته کولی شي. درېمه دا چې بلوچستان کې د ټول مرور مشران په قومي بهیر کې شامل کړی شي، او څلورم دا چې افغانستان کې به د امن لپاره د کوششونو مرسته جاری ساتلې شي، ځکه چې مستحکم او پر امن افغانستان د پاکستان په ګټه کې دی. پنځم دا چې کراچۍ کې د امن لپاره به ټول سیاسي ډلې یو ځای لیدل وی او شپګم دا چې د ډرون بدونو او تر هغری نه متاثر خلکو د بحالې لپاره دی اقدامات وکړی شي. په دې موقعه د دې ټول غونډیزې غونډې په اړه د فاټانا سینیټر عباس افریدی مشال ریډیو ته خبرو کې دا غونډه کامیاب وبلله او وی ویل
اتفاقی رائے سره دا خبره وشوه چې هغه سره بچیت پکور ده چې کوم چې دا د سټیټ ریډ ومني چې کوم خلک هغه سره خبرې وشي چې کوم ګوتو شینی سره دا مسله شاله. امید ده چې کوم طریقې سره ټول لیډرشپ او عسکري قیادت او په یو پلیټ فارم نه ستنه ماته امید ده چې ترن ریز کې به د مودې قبایلو ته یو امن روشنی پیدا وشي.
د غرنګ د جماعت اسلامي رهنما لیاقت بلوچ وویل چې باید حکومت د خبرو اترو لارې خپل کړي ځکه چې ټونی مسلې د خبرو اترو په ذریعہ هواري دي شي.
طاقت سے نہیں ڈائیلاگ اور مذاکرات
دے وئی پتاقت نہ د خبرو اترو او مذاکرات دلارے ٹولی مسئلے حل کے دل پکار دی اور ٹولو ڈلو پدی باندھی اتفاق کڑے دے حکومت تے او ایل چی باید د خبرو اترو پر ذریعہ د ٹولو مسئلو حل الٹولی شی او دے لڑکے با زمو جماعت د حکومت سرا ہر قسم مرست کوی او من پخپل غواڑو چی دے ملک کی امن پزے شی زکہ چی دے ملک د ترقی راس پ امن کی پٹوی د ذکر ول د چی د آل پارٹیز کانفرنس فیصلو د منظوری لپارا نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دو کابینه غونډه را بللې ده چې پکې با کابینه د دې فیصلو جاج غستو نورستو د دې د عملی کېدو لپاره منظوري ورکوي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو د همدې موضوع په اړه تستای و مرکه نشرکو د سیاسي چارو کارپو اشرف علي وای چې دا ډول ټولګوندیز کانفرنسونه او د پاکستان د لویو سیاسي ګوندونو د استادو راټولېدل که څه هم د هیلمندۍ خبره ده او د سولې لپاره یو ښه قدم دی خو دغه په نه چې په دې کانفرنسونو کې کومې وعدې کیږي په کار ده چې په هغې باندې هم عمل وشي. د نوموړو سره زموږ همکار لمزیب خان مرکه کړې ده. بور
زه فکر کوم چې دا ماته داسې نه ښکاري چې څه زیات فرق به مخې ته راوړي. لکه مثال په طور موږ سره چې دی د تیر کال د عوامي نېشنل ګوند لپاره یو کانفرنس دغسې وشو، بیا په 28 د فروری باندې دغسې یو کانفرنس وشو. د هغې نه مخکې که موږ وګورو نو د یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې په یو کم 10 ستمبر 2011 کې هم یو دغسې کانفرنس وشو. نو په دې کې خو شک نشته دی چې موږ دا کانفرنسونه کړي دي، پای کې ډېرې ښې مشورې مخې ته راغلي دي، خو بنیادی خبر دا غې د نافذولو ده.
نو تاسو څنګه غنی د فاټا یا د قبایلی چې کوم امایدین دي دغه مشرانو ګډون یا دغه ځکه چې صرف یو گورنر چې صوبې نمائندګی کوي او د قبایلیم کوي او دغه شان عباس خان افریدی هم دی، خو نور څوک نه ښکاري یا داسې امایدین یا دغه مشران چې کوم هغه نو په کار چې راوختي وي.
په کار خدا و چې قبایلی مشران چې کوم مسله د ټولو نه غټه د اغې ده او دغه د اغې منتخب نمائندګان دي، نو په کار خدا دي چې په دې کې په خطه داد سره چې کوم دې کم اس کم د اغې مشران د قبایلی مشرانو چې منتخب نمائندگان دی اگر اغه وختي دي څه فکر نکوم. گورنر خو چې دی هغه خود صدر یاد وفاق سړی دی او داغه نه علاوه د یو عباس افریدی نمائندګی چې کومه ده زه فکر نکوم چې دا سي یو خبره ده چې هغه ایشو حل کولو د پاره کافی ده، چونکه دا ایشو د نویت داسې دی چې په دې کې پکار ده چې هغه مشران ته هم دعوت ورکړې وي او نور راسي چې ده چې زه فکر کوم چې قبایلی مشران هم په دې کې راغوخته وي او هغه په اعتماد کې اغسته وي. او داغه نه دومره خبره ده چې دا د نواز شریف کوم تقریر مخې ته راغی نو هغه کې صدا سي نه ښکارېدل چې څومره سیریس نشته، څومره سنجیدګي ده دغه مسلې په لړ کې چې نواز شریف دا خبره په کار خدا ده چې دغه مسلې باندې ډېر ښه یعنی ټوکلې پاغي باندې خبره ترې شوې او څومره مهمه مسله دا حکومت غني او څومره په دغه کې دې سنجیده دي. نو دا هغه د تقریر نه صدا سي نه ښکارېده چې دې څومره سنجیده دي او څومره دغه مسلې په لړ کې کوټلې ګامونه اغسل غواړي.
د ترهګرۍ په ضد د ټولګوندیز کانفرنس په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو اشرف علي خبرې اورېدلې. په همدې اړه باندې تاسو د افغانستان د خوند رد عمل دراورو. د افغانستان د سولې عالي شورا طالبان سره د پاکستاني حکومت د مذاکراتو په اړه ویلي چې افغان او پاکستاني طالبان یو شان نظریت لري، نو د یوې ډلې سره خبرې به د سیمې لپاره کومه خاص ګټه ونه لري. د دې ادارې یو مشر ویلي چې په کار د افغانستان کې د سولې لپاره پاکستان رښتینی همکاري وکړي. اجملان پی رپورټ لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی مولوي شاهزاده شاهد وایي چې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې یوازې د پاکستان په ګټه دي.
د پاکستان دولت او د پاکستان د طالبانو ترمنځ مذاکرات او یا سولې او صلح بدون شک د پاکستان په ګټه ده او د پاکستان د سیاسي عذاب او د ولسونو غوښتنه هم ده چې الته سوله وشي. مګر په دې عقیده مې چې که په دې سیمه کې د سولې لپاره کار نشي او صادقانه همکاري د افغانستان او پاکستان د حکومتونو او ولسونو ترمنځ موجود نه وي، فکر نه کوم که فائدہ تلها په پاکستان کې ټینګ شي او یا په افغانستان کې په دې باندې څه مثبت تاثیر وشي.
دا راپورونه لمخې د پاکستان سیاسي مشرانو د دوشنبه په ورځ په دې هیواد کې له سختریزو وسلوالو سره د مستقیمو خبرو اترو د پلان ملاتړ وکړ. د دوشنبه په ورځ د خبرو شوې پریکړې لیک په متن کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو مشران د دې هیواد استخباراتي او امنیتي ادارې په دې سره سلا شوې چې په قبایلي سیمو کې باید له وسلوالو ډلو سره خبرې اترې وشي. پاکستانی طالبانو هم د دې پریکړې هرکلی کړی. د پاکستانی طالبانو ویان شاهد الله شاهد ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به د سولې په اړه د خپل پلان جزئیات په ډاګه کړي، خو په کابل کې د سولې د عالي شورا یو غړي مولوي شاهزاده شاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې په سیمه کې د سولې لپاره ګډې صادقانه هڅې پکار دي. نوموړي د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ شراکتونو ته په اشاره وویل
دا دواړه طرفونه په بحث ساحو کې مشترکات لري او یو بل سره کله کله همکاري هم کوي، مگر په نظریا کې یا په کړنلار کې فرق شته دی. زه هلته داسې ویلی شم چې یو طرف لکه افغاني طالبان زیاته تجربه ولري، ځکه چې دی په ډېر طولاني شکل باندې دلته مطرح شوي دي او یو دوره د حکومت هم کړې ده.
سره دې هم د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي مولوي شاهزاده شاهد پر افغان طالبانو غږ وکړ چې د پاکستاني طالبانو په څیر دوی هم د خپل حکومت سره خبرو اترو ته غاړه کېږدي. دا پاکستان حکومت تر دې مخکې هم د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په هدف لیدنې کتنې کړې، خو تر اوسه پورې کومې عملی نتیجې ته نه دي رسیدلي. ویل کېږي چې د پاکستان لخوا د سولې دا ډول هڅې به امریکا او نور هغه هیوادونه ناخوښه کړي چې په افغانستان کې د القاعده او طالبانو سره په جګړه بوختي. د واشنگتن په باور په پاکستان کې مخکې تر دې د سولې تړونونو سختریزو وسلوالو ته د دې فرصت برابر کړی چې په سیمه کې خپلې اډې او پټنځایونه پیاوړي کړي او په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو بریدونه وکړي، خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ادارې د تازه څرګندونو په یوې برخې کې ویل شوي که چیرې سختریزي وسلوال د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب ونه وایي، حکومت به یې پر ضد له نورو انتخابونو کار واخلي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجې،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې،
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین د ولسمشر آصف علي زرداری پر ځای د صدر په حیث پرون سوګند واخیست. نوموړی د پاکستان د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سره تعلق لري او په غوس اکثریت د صدر پر چوکۍ ټاکل شوی دی. چېړونکي وایي چې هغه یو غیر سیاسي شخصیت دی او تر ډیره به د وزیر اعظم نواز شریف د اثرو رسوخ لاندې. رابع اکرم خان یې په اړه رپورټ لري.
د پاکستان نوی صدر ممنون حسین په ایوان صدر کې د ګل په مازیګر د پاکستان دولسم صدر په حیث خپل عہدې سوګند پورته کړو. چیف جسټس افتخار محمد چودھری ممنون حسین څخه د صدر د منصب سوګند واخیستو. په دې دستور کې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف نه علاوه د پوز مشرانو، د صوبو اعلی وزیرانو، وفاقي وزیرانو، پخوانی ولس مشرانو آصف علي زرداری او رفیق تارړ او پخوانی وزیر اعظمانو یوسف رضا ګیلانی او راجا پرویز اشرف هم ګډون کړو. پاکستان حکومت کې د صدر کردار په حق لا د سیاسي چارو کارپو خالد عزیز وای
صدر د ټول مملکت صدري هغه حکم چده او عملداری چده د هغه په نوم لاندې کیږي. وزیر اعظم چده د پالیسی هغه جوړي ولې چې هغه وزیر اولی هغه اختیاري او پارلیمنت کلندر او پارلیمنت چلول د هغه دستور لاندې هغه اختیار کړي. ما ته خوښتاري چې دا وزیر اعظم به زیات طاقتوري چې څنګه مخکې پیپل پارټي دوران کې دا وزیر اعظم اور صدر مینس کے یو قسم دا علمداری تقسیم ہو آغا بنی بیزر
د سیاسی چارو کارپو ایمل خټک وای چې تیر وختونو کې صدر سره اختیارات وو چې هغه به اسمبلیانې ماتولی شوې او حکومتونه به یې هم برطرف کولی شو، خو اوس اتلسم ترمیم نه پس صدر سره دومره اختیارات نه دي چې څنګه تیر وختونو کې وو.
ممنون حسین چې دی نو دا یو سیاسي کس خو دی، خو دی دومره به سیاسي لحاظ سره فعال نه وي لکه څومره چې آصف علي زرداری صاحب وو. یو دویمه خبره دا ده چې وزیر اعظم نواز شریف یا د پاکستان مسلم لیگ چې کوم انتخاب کړی دی هغه کې هغه دا چیز کتلی دی چې یو داسې صدر راشي چې هغه یو غیر جانبدار وي او هغه د حکومت معاملو کې ډېر کم عمل دخل لري. زما په خیال باندې ممنون حسین به زیات تر خلک ممنون کوي به نسبت د دې چې څنګه د دغه رول د آصف علي زرداری صاحب.
د ذکر ده چې د پاکستان نوی صدر مسلم لیگ نون د امیدوار په حیث د روان کال په 1 جولای کامیابی ترلاسه کړې وه او 422 ووټونه یې حاصل کړي وو. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداری د 15 کلنې دورې په اړه لیکل کړي. مقاله کې راغلي چې زرداری د پوز د کودتا او د عدلي د کیسونو د ګواښ لاندې په ډېره ماهرانه توګه خپل کار سرته ورسو. د دې مقالې غټ ټکی درته زه بشیر ګواښ وایم. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د صدارت د مودې د پوره کېدو وروسته هغه د ټلویزیون په یوه مرکه کې آرامه او مطمئن ښکارېده. د خپلې 15 کلنې دورې په مهال زرداری له بیلابیلو خطرونو او ګواښونو روغ ووت. د ورځپاڼې په وینا د عدلي لخوا د درغلیو په مقدمو کې د هغه لرې کول، د پوز لخوا د هغه پر ضد کودتا او د مطبوعاتو لخوا پر هغه نیوکې ځینې هغه خطرونه وو چې آصف علي زرداری ورسره مخ وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پیپلز ګوند د 58 کلن مشر د پاکستان جمهوریت ته د خپلې صدارتي دورې په پوره کولو سره وده ورکړه. هغه د پاکستان په تاریخ کې لومړی ولسمشر دی چې د خپلې دندې موده پوره کوي. پخوا ټول ولسمشران د خپلو وزیر اعظمانو، پوځي کودتاګانو یا نورو سببونو له وجې له دندو لرې شوي دي. مقاله کې راغلي چې زرداری تر ولسمشر کېدو د مخه په خپل ژوند کې 11 کاله په جیلونو کې تیر کړي او دغه کار نوموړی په سیاسي توګه پوخ کړی، نو ځکه خو د سختو سیالانو سره کامیابه سیاست وکړه او خپله صدارتي دوره یې پوره کړه. ورځپاڼې ته د بوسټن پوهنتون د نړیوالو اړیکو یو استاد عادل نجم ویلي چې د آصف علي زرداری لویه لاسته راوړنه دا ده چې په داسې حال کې د پاکستان د ولسمشرۍ دفتر پرېښود چې په شونډو یې موسکا وه او له دفتره په تابوت زولنو یا بې عزتۍ کې ونووت. لیکوال لیکي چې آصف علي زرداری د ولسمشرۍ په مهال د پاکستان خرابه اقتصاد ښه نه کړ او د بجلی بحران یې حل نه شو کړلی، خو د جمهوریت د پرمختګ لپاره یې ځینې ښه ګامونه پورته کړل، لکه د ولسمشر د پارلمنټ د لرې کولو واک محدوده کول او قبایلي سیمو لپاره سیاسي اصلاحات راوستل. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې آصف علي زرداری په 2008 کال کې د خپلې ښځې بېنظیر بوټو تر وژل کېدو وروسته انتخاباتو کې د پیپلز ګوند له کامیابۍ پس ولسمشر شو. پر هغه د درغلیو تورونه وو او نه یوازې د پاکستان د پوز خوښ نه و، بلکې په خپل ګوند کې دننه هم په خلکو د پوره واک اختیار د اخیستنې په اړه شک درلود. په مقاله کې راغلی چې په 2009 کال کې د ویکیلیکس لخوا په خپرو شوو پټو امریکایي سفارتي اسنادو کې راغلي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال کیانی د ممکنه کودتا خبره کړې وه او زرداری هم امریکایي مرستیال ولسمشر جو بایډن ته ویلي وو چې پوز یې له مخې لرې کول غواړي. زرداری خپلو نږدو ملګرو ته یادونه کړې وه چې پاکستانی جنرالان خبرې ریکارډ کوي، خو د پوز حیثیت د امریکایانو لخوا بټ آباد کې د القاعده د ترهګرې ډلې د مشر اسامه بن لادن له وژلو وروسته زیانمن شوی وو. نیویارک ټایمز لیکي زرداری د خپل امنیت په اړه ډېر احتیاط کاوه. ډېر کم بال اسلام آباد څخه بهر ته او پاکستان کې د سختو سیلابونو په مهال په فرانس کې د چوټیانو د لمانځنې په شان غلطیانو مطبوعاتو ته دا موقع په لاس ورکړه چې داغه په خلاف وغږیږي او ملنډې پې وهي. ځینې خلکو خو آن دا باور درلود چې زرداری د خپلې ښځې په وژل کېدو کې لاس لري، خو هغه دا هر څه وزغمل او په اصطلاح چې په یو مخ به یې څپېړه وخوړه نو دا بل مخ به یې ورواړو.
مشال ریډیو، د مینې او رڼا زیر.
اوریدونکو، د قبایلي سیمو 95% ماشومان لا هم سکولونو ته نږدې ده. یو نوی سروې کې ښودل شوی ده او د دې سروې نه وروسته اوس د خیبر پختونخوا گورنر د قبایلي سیمو د تعلیم د خورولو لپاره، د تعلیم د ښه کولو لپاره یو نوی فنډ منظور کړی، نوې ادارې جوړ کړي. د غلام غوث په رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د قبایلی سیمو لپاره په پاپاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د ایجوکیشن انډاومنت فند په نوم د یوې تعلیمي مالی ادارې د قیمولو اعلان کړی دی. په دې لړ کې د پاپاټا سیکرټریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د تعلیم لپاره د دې مالی پنګې په لړ کې به دوی د نړیوالو مرستندویو ادارو سره هم خبرې اترې کوي.
پاټا کې چې کم داسې ماشومان دي چې هغې سکولونو ته نه ځي، هغې دپاره د داسې یو سپیشل فنډ هغه چې دی قائم کړی شي چې هغې نه مونږ هغه ماشومانو ته د هغې والدینو ته داسې هغه وکړو ذریعه جوړه شي چې د هغې د تعلیم چې څومره اخراجات دي هغه د حکومت برداشت کړي. نو د دې دپاره زمونږ ښاغلی ګورنر انجینیر شوکت الله صاحب چې دی په اولنی هغه کې د 40 کروڑ روپو د ګرانټ اعلان کړی دی د دې پروګرام د کامیابولو دپاره چې زمونږ سونم الاقوامی مالیاتی اداری دی سور ڈونر ایجنسیز دی اغی پا فاتا کے آل لیڈی ہم مونگ سر اڈیر کو مک کئی نو اغی سر ہم پا دے باندے رابطہ کی گی اپا دے کے مونگ سر مزید مرست ہو کے
ہم پا دے لڑکی دا گورنر ہاؤس پی خورنا دا خپور شوی یو بیان ترمخا گورنر انجینئر شوکت اللہ دا گام پا قبائلی سیمو کی دا تعلیم پا آڑا دا یوی سر وی رستو پورتا کرے دے دا کم ترمخا چی دا قبائلی سیمو یو کم شپیتا پیسدا ماشومان لا ہم پا سکولونو کی ندی داخل کرے شوی. په قبایلی سیمو کې د دغه تعلیمي سروې په اخلا د ان سی ایچ ڈی د قبایلی سیمو لپاره سیمایز کوارډینیټر شهزاد همایون مشال ریډیو ته وویل
تقریبا 272,000 ہاؤس ہولڈ ڈیٹا مونگ جمع کری ہوا آگے نہ پس مو بیا دارے تجزیہ کا چدی کے سمر بچی سری کے باوجود اسکول تو عمر 5 سے لے کر 9 سال تک دی اور اسکول کے داخل نے دی پر نہ یونٹ کی چکم دفاٹا سوائے ساؤتھ وزیرستان کورم اور ایف آر کوہاٹ میں علاوہ نہ یونٹی چیری داغی کی شروع ہو جی دیکھے آؤٹ آف اسکول چلڈرن چیو نو آگا 128,956 دا آؤٹ آف اسکول چلڈرن باوجود چومر اسکول لتلو مدرسے کی یا پرائیویٹ اسکول کی خلقدائی داخلہ نو شوی
دا یادونی والدہ چی دا لک لس دا نڑیوالی ورزی دا منزل و رستو دا خیبر پختنخوا او قبائلی سیمو پا سکولونو کی دا ماشومانو دا داخلولو کمپینونا پیل کری شوی دی او لاهم دا تعلیم پا اڑا سیمینار رونا لاریونونا او غونډي دوام لري. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
او ریدونکو په کوزه مومندو کې د یو میډل سکول چې په خوا وسلواله په بمونو لوزوله و زده کوونکي وای چې دوی د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. دوی په نه د سکول درې کمرې او برنډا په مکمله توګه د وسلواله لخوا وران شوی خو چارواکو یې پښتنه نه ده کړې. زموږ همکار دوی سره خبرې کړې او دا رپورټ را لګل.
دا کوزه مومند ایجنسی په سیمه سمنات کې جوړ ګورنمنت میډل سکول ګلباچا کورن چې له کوزه 13 میاشتې وړاندې د طالب وسلوالو لخوا لنګول شوی. زده کوونکي وایي چې اول د هغوی شمیر زیات وو ولې دا ساتر یو سل او یا لدی هم کم زده کوونکي پاتې شوی دي. رحمان د پنځم جماعت زده کوونکي دي او هغه وای
پکې نشته، پټنګ نشته، او خلای نشته، راتون نشته، بنچون نشته. هغه درې چاته ټول لګای راغورځولې دي سکول.
دا اسکول چې د پوخ سرک نه په قطبی اړخ په یوه جګه غونډۍ جوړ و. ودانی هم ډیر لوی وه او په سیمه کې ډیر زده کوونکو ترې استفاده کوله. د اتم جماعت زده کوونکی واحد خان مشال ریډیو ته وویل
یو کال مې وړاندې مخکې دماکه شوی و چې هغې سره اوس په باران حالات کې څوک سبق نشي ویل. ټرټونه هم ته ضرورت دی، بهر تک خل ناستې پکې. درې کمرې او برانډا چې کوم هغه ټول راولېدل نور هم داسې کم سامان چې پکې هغه هم پکې لوتی.
مصری خان چې یو ځای اوسېدونکی دی وای وای چې کله نه اسکول اړنګېدلې هغوی ډېر خفه دي ځکه چې ماشومان یې په غرمو کې ګرمۍ ته او د ژمي په موسم کې باران او یخو بادونو ته په ډاګه ناست وي.
او زمونږ بال بچې کوم دي هم په دغه اسکول کې سبق وایي خو دغه د مکه چې کوم وخت شوي ده نو دلته سې خاص څوک نه دي راغلي دي اوسه پورې. او بچی چې کوم دی مخکې به پکې تعداد زیاتېد او اوس راسته ورځ هغه کې تعداد کمیږي ځکه چې خلک ګرمۍ ته ناشتي د جوړېدو انتظام د اوسه پورې نه دی شوی.
دا محمد ایجنسی د تعلیمي محکمې مشر سید محمد سره مو خبرې وکړې نو هغه وویل چې څو وارې د یاد شوي سکول استادانو او نورو نوکرانو ته وینا کړې چې راشي او د ماشومانو د ناستې لپاره دي سامانونه او خیمه یوسي.
دا بالکل دا سکول د ګلباچا سکول دی، دا ما کتلې ده او دا استادان بیکاره دي. دوی تماویر چې تاسو راشي په هر فرد
یاد دی چې په مومند جنسی کې تر دې دمه یو سل او نول سرکاري سکولونه یو ډیگری کالج او یو د زنانه استادانو لپاره جوړ هاستل اړنګول شي چې د تعلیمي محکمې په وینا پړنګو شو زیاتره سکولونه کې تعلیمي سلسله روانه ده خو بیا هم زدهکوونکو ته مشکلات شته دي نو هغوی هڅه کوي چې دغه سکولونه یو وار بیا ودان کړي
د تازه خبرونو سیمایز رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز له مجید بابر څخه خبرو
په پاکستان کې د حکومت په ملاتړ د لویو سیاسي ګوندونو په کانفرنس کې د پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو پیلول تایید شول. په پرونی غونډه کې له اسلام آباد وغوښتل شول چې د خپلواکې بهرنۍ پالیسۍ په رڼا کې دې د دې هیواد د ملي امنیت په ستراتیژۍ یا کړنلارې له سره غور وکړي او پر صلح او پخلاینه یې متمرکزه کړي. د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین پرون په اسلام آباد کې د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړو. ښاغلي حسین نه د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودھری د ولسمشرۍ سوګند واخیستو. ولسمشر حامد کرزی وایي حکومت چې په افغانستان کې د برېټانیا د بې پیلټ الوتکو د بریدونو مخالف دی او په دې برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هیڅ ډول دوه اړخیزه توافق نشته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې یوازې د پاکستان په ګټه دي. امریکا افغانستان ته هغه پخوانی د رومن د زمانې یو منګی او د سرو زرو پنځه قدیمي نښې واپس کړې دي چې له دغه هیواد نه په تېرو وختونو کې غلا شوې وي. پرون په واشنگټن ډی سي کې په افغان سفارتخانه کې جوړه شوې یوه غونډه کې افغان سفیر اکلیل حکیمی د امریکا د کسټم او امیګریشن له چارواکو د قدیمي اثار قبول کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روس لخوا هغه تجویز چې یو خه پر مثبت پرمختګ بللی دی چې پکې ویل شوي شامي رژیم دی خپلې کیمیاوي وسلې نړیوال وخت ته تسلیم کړي خو زیاتوي چې هغه اندېښمن دی چې ګوندې دا تجویز د نور مهلت په تاکتیک په توګه استعمال نه شي. د فلپاین پوځي چارواکي وایي چې د دغه هیواد په جنوبي برخه کې د حکومتي ځواکونو او اسلامي ارګانو ترمنځ د پنختو کې د تیر پیر په سهار لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د جنوبي اسیا د فوټبال د اتلولې په وروستۍ سیالۍ کې افغانستان د چهارشنبې په ورځ له هندوستان سره لوبه کوي.
د خبرونو لنډیز درته مجید بابر وایي. اوریدونکو زبل رابیا کرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د اداري غټ کې ور
اکسپریس رسپانه خپل اداره کې لیکي چې پخوانی صدر آصف علي زرداری خپل آئینی موده پوره کړه او په دې کې هیڅ شک نشته چې آصف علي زرداری په یو مشکل وخت کې د صدارت عہده سنبال کړی و. ملکی معیشت خراب او ترهګری هم زیاته و خو هغه ډیر ذهانت سره د هر څه مقابله وکړه. اداره زیاتوي چې د پخوانی صدر آصف علي زرداری د خبرو نه ښکاري چې هغه په مستقبل کې نواز شریف حکومت سره ملګرتیا کوي او د جمهوریت دشمنه خلکو لار نیولو هر ممکنه کوشش وکوي. اداره وایي چې مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د تیر وختونو نه سبق اخیستی دی ځکه چې بغیر د سله وجې د یو بل مخالفت نه جمهوري ادارې کمزوري کیږي او ماشاءالله لپاره لاره هم جوړیږي او د دې نه صرف د دوی ګوندونو ته سیاسي نقصان رسی بلکې اقتدار ترې هم زی. ادارې زیاتوي چې سیاسي ګوندونو اوس مفاهمتي پالیسي خپله کړې ده او را روان وخت کې هم دا پالیسي جاري ساتلو اشاره ورکړې ده. ادارې اخره کې لیکي چې پخوانی صدر جمهوریت د ودې لپاره د ډیرو مشکلاتو باوجود خپل کار وکړو او را روان وخت کې هم جمهوریت مضبوطه جوړول لپاره د خپل اعظم اظهار کړی دی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزی د خیبر ټیچنګ هسپتال اچانک دورې په موقع د لیبارټری ټیکنیشین ډسپنسر او سینیئر رجسٹر خلاف د سخت کاروایي حکم ورکړی دی. ادارې وایي موږ ګڼو چې وزیر اعلی په مردان جیل چاپا او د صحت وزیر د خیبر ټیچنګ هسپتال اچانک معاینه یو ښه عمل ضرور دی خو سو پورې جیل خانه جات او هسپتالونو چیف ایگزیکټیو خپل دایره کې اصلاح او خوالې راوستو لپاره د سنجیدګۍ مظاهره ونه کړي نو یو سو دورو او سزاګانو نه حالاتو کې بهتري راتلل ممکن نه ده خو اچانک دورې پکار دي چې سرکاري افسرانو سره د اچانک دورو احساس وي. ادارې زیاتوي چې ککل هم داسې دورې کول وي نو پکار ده چې د تلو نه مخکې ذمہوار خلک دي د عام سړي په شکل کې ولېګلې شي او د حالاتو جایزه دي واخلي نو داسې د دورو نه مخکې د بې قاعدګیانو نشاندهي کېدای شي. ادارې وایي چې کوم ادارې کې هم څه بدعنواني وکتلې شي نو د هغه ادارو ذمہوار مشرانو خلاف د کاروایی وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا خبریدونکو د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د خیبر پختونخوا د سوات ملاله یوسفزای چې 14 کلنه ده د جنکو د تعلیم دی نړیوالې مبارزې په توګه پیژندل کیږي. نوموړی 13 جولای میاشت د خپلې زوکړې ورځ په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې له زرو تنو ځوانو جنکو او لکانو ترمنځ ولمانځله. ملاله په دغه موقع په خپله وینا کې وویل چې ورباندې شوې د طالبانو حملې د هغې په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راوستی، یوازې دا چې هغه ویره او ناهیلي چې مخکې لرل ترینه تللی دي. لیکنه زیاتوي ملاله دا مهال د برتانیا په برمنګم ښار کې له خپل مور او پلار او دوو کشرانو ورونو سره یو ځای ژوند کوي او ښوونځي ته ځي. دا اونۍ هم د نوموړي په لاسو د یادښار د یو سکول کتابتون یا لایبرري پرانستل شوه چې د مجلې له لیکنې سره سم په اروپا کې د سکولونو تر ټولو لویه لایبرري ده. ملالۍ د لایبرري د پرانستنې په مراسمو کې برخه اخیستونکو کسانو ته په خپله وینا کې وویل چې له ترهګرۍ سره د مبارزې تر ټولو غوره وسیله د تعلیم حاصلول دي. مجله کاږي ملالۍ ته روانونه په هیک ښار کې د ماشومانو لپاره د سولې نړیواله جایزه ورکړل شوه، حال دا چې د سږني کال د امن نوبل مډال لپاره نوموړي وار د مخه نومول شوې ده. بلخوا امریکا چاپ واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په خپلې ولیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو لوړپوړي قمندان خبره راغستې چې ویلي دي له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډېر امریکایي قمندانان په افغانستان کې له یادې مودې وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او د هغوی د رول د څرنګوالي په اړه د امریکایي ولسمشر براک اوباما پریکړې ته انتظار باسي. په افغانستان کې د امریکایي هوایي ځواک دغه مشر میجر جنرال کینیت ویلسبک زیاته کړې اوس مهال زموږ پلان دا دی چې په افغانستان کې خپل هوایي ځواک وساتو چې له ائتلافي ځواکونو سره مرسته وکړي. هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو یو پخوانی قومندان 13 مې میاشت ویلي ول چې د جګړې پر مهال د هوایي مرستې او د زخمیانو او وژل کېدونکو سرتیرو یې پر وخت روغتونونو ته د رسولو لپاره باید د امریکا د هوایي ځواک یو برخه په افغانستان کې شتون ولري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د شام د حالت په اړه رپورټ درورو. په شام کې د کیمیاوي وسلو په اړه باندې چې کومه مسله روانه ده هغه په اړه باندې د روس د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هغه د شام د بشر الاسد حکومت باندې ټینګار کړی دی چې خپل د کیمیاوي وسلو د اټومي وسلو واک دې نړیوالو ته وسپاري څو د امریکا د برید نه په عمل کې پاتې شي. زموږ همکار اجملند په اړه رپورټ لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبه په ورځ ویل نړیوالې ټولنې ته د سوریې د کیمیاوي وسلو د سپارلو په اړه د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ته پیشنهاد سپارلې. لاوروف دا وړاندیز د دوشنبه په ورځ په مسکو کې لال معلم سره د خبرو پر مهال نوموړي ته کړی دی. لاوروف وایي موږ نه پوهیږو چې سوریه به دا ومني کنه، خو که چیرې په دې هیواد کې پر کیمیاوي وسلو د نړیوالې ټولنې کنټرول ټینګېدل موږ د دې جوګه کوي چې د سوریې پر ضد د پوځي اقداماتو مخه ونیسو، نو بیا موږ سم د لاسه له دمشق سره کار پیلوو او د سوریې پر چارواکو غږ کوو چې نه یوازې یو داسې تړون ومني چې له مخې د دې هیواد کیمیاوي زیرمې تر نړیوالې څارنې لاندې راشي، بلکې وروسته بېخي له منځه یوړل شي او د نړیوالې ټولنې سره سوریا د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په چارو کې په بشپړه توګه ښکېل ووسی. لاوروف وویل مسکو په دې برخه کې د چټک او مثبت ځواب تمه لري. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د روسیې د وړاندیز هر کله وکړ خو جزئیات ورنکړل.
خلال محادثاتنا مع الوزير لاوروف صباح اليوم
ولید المعلم وایي د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره نن سهار زموږ په خبرو کې نوموړي د کیمیاوي وسلو د څارنې ابتکار وړاندیز کړ. دا د پاړه زه یادونه کوم چې د سوریې عربي جمهوریت د روسیې د وړاندیز هر کله کوي. دا دې وړاندیز انګیزې زموږ د هیواد د اتباعو د ژوند او زموږ د هیواد د امنیت په اړه د سوریې د مشرتابه اندېښنې دي. همدارنګه د روسیې پر مشرتابه زموږ باورې بل انګیزه ده. مسکو وروسته له دې وړاندیز کوي چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په لندن کې وویل چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد په یوه اونۍ کې د کیمیاوي وسلو په سپارلو سره پر دې هیواد د پوځي بریدونو مخنی ولې شي. د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار ټونی بلنکن ویلي واشنگتن د روسیې پلان په ډیر دقت څېړي. له دې سره تړلی په یو بل پرمختګ کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلی دی د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه وغواړي چې له سوریې څخه وختنه وکړي څو خپل کیمیاوي وسلې په سوریې کې هغه سیمو ته انتقال کړي چیرې چې په اسانۍ خوندي ساتل کیږي او لمنځه وړل کیدی شي. بلخوا د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس ژمنه کړې چې د سوریې خلاف د امریکا هر ډول پوځي اقدام به یوه بله جګړه نه وي. په واشنگتن کې د خبرو پر مهال سوزان رایس وویل د امریکا متحده ایالات باید د کیمیاوي وسلې د وړتیا د کمولو لپاره په ډیر دقت مسولیت او هدفمندۍ عمل وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د بشر الاسد ځواکونه تورن کړي چې د اګست په 28مه نیټه د دمشق په څنډو کې د زهرجنو ګازو په وسیله تر 400 زیات کسان وژلي، خو بشر الاسد دا نه مني چې ورته وفادار ځواکونه دي داسې کوم برید کړی وي.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعې پر ورځ په 4:30 بجو
د یارانو مشال.
اوریدونکو د یارانو مشال خبرونه کې تاسو د بیلابیلو هنرمندانو، شاعرانو، لیکوالانو سره خبرې اوریدل شي. تاسو ورته ټلیفون هم کولای شئ او چیرته تاسو په اړه باندې کوم سوال لري د دغه کسانو د فیسبوک د لارې هم ورته راتللی شئ او هغه ته هم خپل تبصره پرېښودی شئ. که چیرته تاسو غواړئ چې ستاسو د خوښې یو څوک اداکار یا هنرمند یا سندرغاړی، لیکوال، شاعر داسې څوک چې تاسو غواړئ په دې پروګرام کې مل مشي، نو موږ ته یې په اړه باندې وایي، موږ به کوشش وکړو چې هغه را مل مکو. د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې افغانستان کې د کرکټ بورډ سره په شریکه د بې تعلیمۍ او پولیو ناروغۍ پر ضد د کمپاین شروع کولو لپاره یو تړون کړی چې له مخې به یې د کرکټ لوبغاړي د تعلیم لپاره خلک هڅوي او د پولیو یا ګوزن ناروغۍ په خلاف به خپل اثر او رسوخ استعمالوي. خنوامند سین پی رپورټ لري.
د یونیسف نړیواله اداره په دې نظر ده چې د افغانستان د نورو مربوطه ادارو ترڅنګ به کرکټ بورډ هم وکړی شي چې د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې خلکو ته د پولیو زیانونه بیان او د مخنیوي لپاره لارې چارې ورزده کړي. په دې مقصد د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دواړو ادارو د مسؤلینو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د یونیسف د ادارې د معلوماتو د څانګې مسؤل عزیز فروتن وویل د کرکټ د سیالیو، ورزشکارانو او د دې ورزش د مینوالو په مرسته به د هیواد په ګوټ ګوټ کې د پولیو او بې سوادۍ پر ضد د عامه پوهولو پروګرامونه پیل کړي.
زموږ کاري تمرکز په افغانستان کې د پولیو یا د ګزند د ناروغۍ د ریښو ایستل دي، او بل دا چې د کرکټ بورډ په همکارۍ مو هڅې تیزې کړي څو افغان ماشومانو ته د زده کړو زمینې برابرې کړو. په دې پروګرام کې د ماشومانو د حقونو موضوع هم شامل ده.
د یونیسف د ادارې د معلوماتو له مخې د پولیو ناروغي په بشپړه توګه له افغانستان څخه ورکه شوې نه ده. دا اداره وایي اوس هم د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې د درملنې د نه امکاناتو له امله ځینې ماشومان د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي. یاد اداره تاکید کوي چې د دې ناروغۍ د ورکېدو یوازینۍ لار د پولیو ضد واکسینونه دي، او هر کورنۍ مکلفه ده چې د خپلو ماشومانو د ژغورنې لپاره د دې واکسینونو تطبیقول له یاده ونه باسي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د هیواد په هر سیمه کې د کرکټ د ورزش مینوال له یوې نه بلې ته زیاتیږي او د دې ورزش له لوبغاړو سره مینه لري، نو په همدې اساس به وتوانیږو چې ولایتونو ته په سفرونو، مسابقو او ورزشي غونډو کې د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي پروګرام په ښه توګه پر مخ بوزو. د کرکټ بورډ یو وطن مسؤل عزیز غروال وویل
زمونږ ملي لوبغاړي او زمونږ ملي اداره د خدای پاک جل جلاله په فضل سره په هیواد کې ډېره زیات د خلکو مینه د ځان سره لري. زمونږ ملي لوبغاړي نه یوازې ملي اتلان دي، بلکې دوی د پوهنې سفیران او د ملي یووالي سفیران هم دي. یعنی دا په ډاډ سره ویلای شم چې که چیرې په کوم پروګرام کې یا په کومه داسې موقع کې چې هلته د ماشومانو د سواد زده کړې په موخه او یا له ګزان څخه د بخنیوي په موخه جوړ شوی یو زموږ یو ملي اتل پکې د همدې موضوع په هکله وغږېږي، نو خورا مثبتې اغېزې به ولري.
د ملګرو ملتونو د مربوطې ادارې د معلوماتو له مخې په سیمه کې افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې د پولیو د ناروغۍ نښې پکې اوس هم لیدل کیږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې له یونیسف سره په دې برخه کې دوی مرسته وړیا ده. په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ ترڅنګ اوس هم په لیرې پرتو سیمو کې ګڼ شمېر ماشومان په مختلفو ناروغیو اخته دي. د دې سیمو خلک وایي د روغتونونو، روغتیایي مرکزونو او ډاکټرانو د کموالي له امله له یوې عادي ناروغۍ څخه هم په سختۍ سره رغېږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
مونږه تدقیق کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اردوګو مشال ریډیو ته غوږی. پرون افغانستان کې د روسانو خلاف وجود شو افغانانو د یادونې لپاره د شهیدانو اونۍ شروع شو. که څه هم په دې اړه بیلابیلو ښارونو کې غونډې وشوې، خو ننګرهار کې هغه کسان چې د روس خلاف جګړو کې برخه اخیستې وای چې دوی سره جهادي مشرانو هیڅ مرستې نه دي کړې. د دوی په وینا د دوی مشرانو په خپل ځان لپاره ښه ژوند جوړ کړی خو دوی یې هیر کړی دي. باز محمد عابد پی رپورټ لري.
روانه ونی په افغانستان کې په سرکاري توګه د شهید پونوم یاد شوی چې د تیری دوشنبه یا ګل پورس په ټول افغانستان کې د شهید ورځ د درنو غونډو پترس کې ون مانزل شو. خو په ننګرهار کې یو شمیر پخوانی جهادیان او مایوبین وایي چې د وخت حاکمانو د دوی ارمانونه له خاورو سره خاورې کړي دي. په ختیځ کې د جهادي شورا بیان ډاکټر خوشحال تسل وایي چې نن هغه خلک د واک په گدای ناشتي چې پرونی د همدی مظلوم ولس پوڑان دی جګړو ته دوام ورکړی وو.
د کم هدف د پاره چې مجاهدینو وینه توی کړی وا، قربانی ورکړی وی، هجرتونو ته مجبور شو، هغه اهداف په شکل چې لازم وو تر سره نشول. په نظام کې هغه خلک د واک په گدی ناس دي چې پرون دا خلکو د مجاهدینو په مقابل کې جګړې کولې، د دوی ورونه ورانول، د دوی ماشومان شهیدانول، دوی خپل شهیدانول، دوی هجرتونو ته مجبورول. دا یو بدبختی ده. هغه څه چې د حات سمره واسه چې د ولسمه وختونه واسه چې د شهیدانو ارمانونو موږ په بشپړ ډول هغه ته رسیدل.
په خوانی جهادي قماندان سید عمر پهلوان هم ورته نظر لري او وایي
موږ خپل اوله کې ارمانونو ته ورسیدل چې روسان هم لري. موږ ته علماء ویل جهاد او کې ورغلمان دي، لړمان دي، پلانګان دي، او کې جهاد په درجن درجن شهیدان مرکړه د خاورې پرجو، د وطن پرجو. دا وطن موږ ته ورانده او په چورانده جوړیږي نه.
یو تن مایوب چې په جهاد کې په خغوسه شوی وایي چې د مایوبینو او د شهیدانو وارثینو ته د دولت له اړخه هیڅ پام نه دی اړول شوی.
ما نوم مجالب خان او زه یو مایم 1418 کال کې ما په دې تنګي کې خپل لاس ورکړه. په دې ما ارمان ډیر ارمان لري کې خوشو وسه حالت په لګورم نو اوس ما ته په دې خپل هغه باندې غره دي چې ول تا منډي ویل اخفزان دې بدغال کوي او تا په نوم باندې خلک نه سبا ډیر ډیر ما ملي راي وته. حکومت هم موږ تر سمون سره یو پاګړنه سوالم رسم ده کړی راويستلې دي اخفزان دې موټر به اخیږي اخفزان دې بنگلي به جوړ کړی. په دې سره دوه تیم کې موږ داسمه کرا کړی غت نه رسیدلې نو خو دولتي معاش ماته یې 900 روپیه راکې هغه غزلی
یاد دیوی چې د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو معلولینو او شهیدانو ریاست کې تر 14000 تنو پورې کونډي او معلولین راجستر دي چې تر اوسه پورې ورته دولت سرپنا نه دا ورکړي. یوازې 1.5 افغانۍ تنخوا ورته ورکول کیږي چې د شهیدانو وارثین او معلولین د تنخواګانو لویش څخه هم راضی نه دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جنوبی ایشیا د ځینو هیوادونو په فوټبال ټورنمنټ کې به د افغانستان او هندوستان میچ کیږي. د فائنل میچ دی. په دې کې به د افغانستان ټیم مخکې د دینا نیپال ته ماتې ورکړو په سیمی فائنل کې، او د هندوستان هغه مالدیب ته ماتې ورکړو. زموږ همکار احمد تکل په دې اړه باندې د حمید الله یوسف زی سره چې د افغانستان د ټیم غړی دی مرکه کړی. د بور
مونږ ان شاء الله چې تم چمتوال لرو وای چې هندستان مونږ خوشاله چې هندستان مونږ سره فائنل ته وځي، او نو الکان د ډیر خروي نه برخوردار دي چې ان شاء الله چې مونږ ثواب هندستان سره مسابقه لرو. الکان غون تیاری نیولې د خیر سره سبا لپاره، او مونږ ان شاء الله مسابقه ګټو.
د لباس له نظره، د خوړو له نظره، رواني نظره، له هر څه نظره تاسو چمتووالی لرئ د دې لوبې لپاره؟
بالکل ان شاء الله. ول چې مونږه مخکنه مسابقه دې خطوګه مو غتل افغانستان زمنو مشران ټلیفون کو الکان ته رویه ورک الکان ته الکان تشویق کړی د پاره مونږه هر څه نظر مونږ ته ان شاء الله چې چمتوال لرو او له خیر سره اوس یو سات بعد مونږ زو تمرین ته یو لنډ تمرین هم کوو او له خیر سره ان شاء الله مونږه آمادګی نیسو سبا لپاره.
د افغان لوبغاړو څوک خو زخمیان نه دي په دې لوبو کې او ټول بشپړ جوړ روغ رمټ دي؟
بل ان شاء الله یو زمونږ یو دفاع فرزاد جان چې پر نابل ورځ لږ خوښ شوی هغه ان شاء الله جوړ دی زمونږ لکان ټول ان شاء الله تیار دی او جوړ روغ دی له خیر سره.
یوسف زای صاحب د سبا ورځې په مسابقه کې به ګول کیپر تاسو یې کبا بل څوک وی که تاسو نه یې ولې نه یې په دې اړه معلومات راکړی؟
اول خو دا وایم چې تر اوسه پورې زمونږ فیلډ معلوم نه دی. مونږ سبا له خیر سره په 10 بجو ټیم میټینګ دی هغه کې معلومی چې څوک لوبه کوي څوک نه کوي. دا د دې لپاره چې زه یم یا زه نه یم دا ماته مهم نه دی. مهم دا دی چې افغانستان وګټي, افغانستان ته مونږ نتیجه راوړو او مونږ خپل خلکو ته لږ د خندا موقع ورکو.
د لوبه سبا ګټي
ان شاء الله. ان شاء الله زه وعده ورکوم خلکو ته چې مونږه لکان تیار دي له خیر سره دی او مونږه دا لوبه له خیر سره ګټو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اردوونکو په نیمه قبایلي سیمه درازنده او کوهباره سیمو کې د تعلیم لپاره د عامه پوهاوي کمپاین شروع شوی دی او دغلته چارواکي او ځایي مشران کوشش کوي چې خلک په سکولونو کې خپل ماشومان داخل کړي. زموږ همکار پی رپورټ لري.
دریم ورځ کېږي چې په نیمه قبایلي سیمه درازنده او کوهباره کې د زده کړې درې ورځنی نړیوال پروګرام هله ځلې لاګیا دی. د سیمې مشرون د محکمه تعلیم او فاټا سیکرټریټ په شاور سره تعلق لرون کې حکومتي چارواکي دا وخت په سیمه کې موجود قبایلون د تعلیم د امنیت نه خبروي, د تعلیم نه به برخې بچو د زده کړې لوري ته رابولي او په سکولونو کې د داخلې لارې ورته سموي. د سیمې یو بایلی مشر یونس خان شهرانی دا دے حال زلو پا باریک شے پا دا رنگ جاگے جی
خواندگی درائی ورزنی پروگرام پا سلسلہ کی پارون دا کوئی باری پا علاقہ کسی دا فاکتا سے کتریر دا ایجوکیشن اتفران او دا دی خان دا ایجوکیشن اتفران او پولٹیکل انتظامی او علاقائی مشرا و شد رنا انداز کسی لگیا دی دا علیکانو داخلی تعلیم و خواد دا خلق و روجان را گرزول پا نن دا ورازنی پا درازین دکی دا درازین گورن گورنمنٹ ہائی اسکول اہلکان اور ماسٹران پر روڈ باندھ دراز میں تراڈی پورے تقریباً یو کلو میٹر واک وکڑ اور پہلے کے علاقے مشران گرد شامل اور علاقے ٹول اسکولو زوانان ماشومان راغلی آگا پر دی واک کے شامل اسو.
یو بل کا بایلی مشر سلطان محمد پتاما دائے چھ دا دے پروگرام با گٹا ورے نتیجے مخیطہ راشی
گورنمنٹ کم پروگرام روان کرے دے گارڈن زبردست پروگرام دے دی پخار دو سے دا شعور پیدا کرنی یو الکم اسکول بهر پات نشي او پر دې باندې تقریبا روان دي. دی های اسکول ته ډېر خلک راغلي دي, ډېر مشران راغلي دي, ډېر هر کلای کړي دي پروګرام په دې سب ترنستر کې کتلې دي او ته موږ ډېر مطمئن یو دې پروګرام راغلي. اینه لرو چې دا پروګرام څنګه روان دی چې کوم الکان اسکولونو بهر ګرځي لوونه کوي چیرې ګرځي او نور ساتي الکان چې هغه اسکولونه نه دي لږې مهم د خبرو امید دي زیاده موږ ګټور فوټو دې باندې
په دا موکه موجود دي. نیمه قبایلي سیمه زندہ کوئی برا ایجوکیشن آفیسر قدیم خان مروت مشال ریڈیو تا پا دارنگ وجا غیدان
شعور پیدا کولو کوشش کو اور سرام دا کوشش کو چې کوم بچی موشتی سکول نا بار دی چا سکول پری شای دا یا تو کوس نری ایڈمیشن قابل دی کوشش کو چې دا بچی تو سکول درائی دی. دی بارا مولا یو خپل پروگرام شیدون کرائی دا چی مولا خپل ایجنسی سکولونا یو کلسٹر چی تقسیم کری دی چی ہر یو ایڈ ماسٹر تا دی میڈل دی ہائی سکول تا موسو سکولونا حوالا کری دی نن زو اسپد رازین دی چولانی پتی چی تقریبا مولا 16 بچی ترو تا پوری داخل کرنن دوازی.
قدیم خان مروت دا ہاں جی تکڑا چھ قبائلی بچون دے علم پلوری ربا للو او پس کولونو کشے داخل والو دا حال زلباد دے انڈیا سے ہم پلا پسے روانے وی.
ردن کو پا نیما قبائلی سیمو کے تاسے دا تعلیم دا خوراولو دا اما پوائیوی پڑاوار دل پا قبائلی سیمو کے علتا دا خزو دا پارا سمرا مشکلات تی دا جینکو دا پارا سمرا مشکلات تی چھ دوی سکولین تلاشی دا با دا شبیر جان پر رپورٹ کوارو.
قبائلی سیمو سره تعلق لرونکي زنانه زده کوونکي وایي چې په ټولو قبایلي سیمو کې د خرابو حالت له وجې دوی ته یو شمیر تعلیمي ستونزې دي. د دې سکولونه کالجونه یا هوران کار وړاند کړی دي او چې کومې تعلیمي ادارې شته دي نو هغې کې یو شمیر ستونزې دي چې پکې د استادانو د نه راتل، دارن سکول یا کالج ته د تلو راتلو مسلې او هلته کې د لایبرېرو او د کتابونو د نشوالي نه علاوه د اوبو او د بجلی نشتوالي سره دوی مخ دي. د خیبر ایجنسۍ سکینه افریدي په دې باب لماندې مشال ریډیو ته وایي:
موږ ټولو جنکیانو لپاره سکول کې ډېر زیات کمی دی، د هرې خبرې یو کتابونو یو داسې د اوبو بجلی دغه وجې نه موږ هیڅ تعلیم نشو حاصل کولی. دریمه خبره دا چې موږ کلم سبق لا لاغله راسو کنه سکول ته، نو په سکول کې موږ ته دا هیڅ سهولت نشته، یوې خبرې سهولت نشته، کمپیوټر شته خو موږ ته خیال نشته، لایبریری شته خو موږ ته اجازت نشته چې موږ پکې ورنوځو. هر څه کمی، موږ دا غواړو چې پلیز موږ ته په سکول کالجز کې دغه هر څه سهولت لګا مهیا شي.
د مومن ایجنسۍ درشاهوا وایي چې زیاتره سکولونه په قبایلي سیمو کې ورانکارو ړنګ کړي دي، نو همدغه وجره چې زیاتره جنکې په قبایلي سیمو کې د تعلیم حاصلولو نه محرومه پاتې شي.
فاټا کې چې د زنانو کم هغه ته کومې مسئلې دي، هغه زیاتره د ایجوکیشن حواله سره نن سبا دي، کم چې بلون اپ سکولز دي هغه ماشومان یې میجورټي زه ګورم چې لکه مطلب سکولونه داسې پاتې شو چې د ماشومان ایجوکیشن بالکل انکمپلیټ پاتې شو، نو لکه مطلب نه هغه فیملیز ول ټن سلم پرمیشن نه ورکړي چې لاړ شي، په پردو کورونه کې مل پرمیشن نه ورکړي، میجورټي سکولونه لاړل وال وتل، او هغه ایجوکیشن داسې شو چې لکه مطلب ډېر ورس کنډیشن طرف ته لاړ.
ولی هم په دې اخلا چې کلمون په فاټا سیکټر کې د تعلیم څنګ مشر حجم خان نه پختل، نو هغه د اومنله چې په قبایلی سیمو کې نه یوازې د جنکو بلکې د هلکانو د سکولونو هم ډېر ستونزې دي، او بیا په خصوصي توګه د خرابو حالت له وجې د زنانو سکولونو ته تک ډېر کم دی. دغه رنګ په زیاتره سیمو کې استادان هم سکولونو ته نشي تللی. نوموړي زیاته کړه چې په راتلونکي پرمختیايي بجټ کې دوی د دغه سکولونو د بیا ودانۍ او دغه کې د هر قسمه اسانتیاګانو ورکول لپاره او د حالات سمېدو سره به ډېر زر د ټولې فاټا د سکولونو دغه ستونزې هوارې کړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه د دغه ترڅنګ په مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. زموږ ټول خبرونه اغل تشته دي. د کورمی د هغه کډوالو دغه بې کورشو خلکو په اړه باندې ته د رپورټ دراوړو چې هغه یلته د جنگ جګړو او د پوزي عملیاتو لوجې په نیو درونی کیمپ کې سیګي دوی وایي چې دوی د سختو مشکلاتو سره مخ دي. زموږ همکار په دې اړه باندې تاسو ته رپورټ دراوړي.
په کورمی ایجنسی کې متاثرین وایي چې په نیو درانی کیمپ کې د دوی لپاره د سہولتونو کمی دی. دوی وایي چې په ټینټونو کې د دوی لپاره بجلی نه دی راغلی چې له وجې دوی په سختو مشکلاتو کې دي. په کیمپ کې میش فضل جانان مشال لډیو ته وویل چې ګرمي ډیره زیاته ده او د دې نه د بچو لپاره په ټینټونو کې دوی ته هیڅ انتظام نه دی شوی. واضح ہدوی چې 2010 کال جولای میاشت په دریا منټې په کورم ایجنسی کې کوئی سفید په نامه پوځي اپریشن د شروع کې دورسته سدې سره نږدې په تندو سیمه کې بے کورشو کډوالو د مرستې لپاره نیو دورانی کیمپ جوړ کړی شوی دی. په څلورو فیزونو باندې مشتمل په دې کیمپ کې د ایف ڈی ایم ای د ریکارډ تر مخه 3000 نه زیات کورنۍ د کډوالو ژوند تیروي. په کیمپ کې زیاتره شمېره د ماشومانو او زنانو ده. په کیمپ کې میش یو بل کډوال میرا جان مونږ ته وویل چې د سخت ګرمۍ له وجې د دوی ماشومان د یو شمېر ناروغو ښکار کیږي.
کپڑے لوندے بیا کا مشروم تا گرمی نہ کی مشروم ساڑے نہ کی تو ساڑی یو گرمی بے گرمی نہ کی جانا دورا تکلیف تیر مو مشرومون تا دورا
قدرتی آفتوں سره د مبارزې اداره یا ایف ڈی ایم اے مشر مجاہد علی سره د ټلیفون په لارې خبرې وکړي. نو مشال ریډیو ته ویل چې د متاثرینو د غستونزو په اړه دوی خبر دي او د دې حل لپاره دوی کوششونه روان دي.
دنیو دورانی کیمپ متاثرین غختنه کوي چې پټینټونو کې بجلی راوستلو سره د ګرمۍ نه د بچو لپاره د پکو او د یخو اوبو انتظام کولو لپاره د چرواکي کوټلي ګامونه پورته کړي.
شال او شملہ
حمزه صاحب لکوی چې جګه می شملہ وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګړ دې کا درون نه پر دې اورې رخه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
کومرسته تم لا تړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلتورونه د نن ورځې نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او پنامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملہ پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.